好的。
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي د افغانستان لوړو زده کړو د کانکور د ازموینو ملي ادارې د تیرې پنځشنبه په ورځ د روان لمریز کال د کانکور پایلې اعلان کړې. د شمسی په نوم یو زده کوونکی 353.15 نمرو په ترلاسه کولو سره چې تر ټولو لوړې نمرې بلل شوې دي او د کابل طب پوهنځي ته دغه زده کوونکی محصله بریالی شوې ده. د کانکور عمومي اول نمره اعلان شوه. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې دې کانکور ته تر 190,000 کسانو نومونه لیکلي وو، خو 130,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. د کانکور د ګډونوالو څخه 340,000 نارینه او نږدې 22,000 نجونې دولتي موسسو ته کامیابي شوي او 1,140 نجونو په ګډون باندې 15,000 نه زیات کسان نیمه دولتي موسسو ته بریالي شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د کانکور له ګډونوالو د 1,086 نجونو په ګډون 83,000 کسان خصوصي دولتي موسسو ته د زده کړو لپاره بریالي شوي دي. د ازموینو ملي کمیټه مشر ویلي دي چې سګنۍ ازموینه کې نږدې 98% کسان چې دي دا بریالي شوي دي. د ځوان فکر د دې اونۍ په خپرونه کې چې د کانکور ازموینې ته ځانګړې شوې ده، تاسو ته هرکلی وایو. په همدې مسایلو باندې به غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم. دا خپرونه را سره د تخنیک په برخه کې همکاري رامین کاکړ کوي او په خپرونه کې به په دې باندې بحث کوو چې آیا د کانکور اوسنی سیستم سم دی. په دې ازموینه کې له سوالونو نیولې بیا د عمومي اول نمره د ټاکلو تر مسایلو پورې چې د نورو ځوانانو په ذهنونو څومره منفي تاثیرات لري، په دې باندې به هم بحث کوو. په روانه خبرونه کې را سره د حقوقو او سیاسي علومو فارغ التحصیل سید سالار خادم، دغشان خبریال او ټولنیز فعال طارق الهام را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دوی برا سره په همدې مسایلو باندې بحث کوي. که څه هم هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې د کانکور د ازموینو د ملي کمیټې کوم استازی هم ځان سره ولرو، خو تر دې دمه نه اتوانېدلې. د خبرونې په اوږدو کې به هڅه وکړو. دواړو میلمنو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. پیل به له خادم صاحب تاسې نه وکړو، ستړي مشئ. ډېره مننه چې زموږ غوښتنه مو منله او په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. یې فکر کوئ چې د کانکور اوسنی سیستم دا سم دی په همدې شکل باندې؟
سلام اکرام صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او په میز کې قدرمن میلمه ښاغلی الهام ته، تاسو وګورئ په پیل کې خو د کانکور د ازموینې ټولو بریالیو زده کوونکو ته مبارکي وایم. ډېر ډېر مبارک وي. دوی هیلې پوره شولې، دوی خپلو پوهنځیو ته بریالي شو. په عین وخت کې هغه کسان چې په ازموینو کې پاتې راغلي دي، دوی ته یو بل چانس دی چې لا هم ډېر امادګي ونیسي او د خپلو خوښ پوهنځیو ته راشي. تاسو وګورئ د تیرو کلونو په نسبت څګنې د کانکور ازموینه څو اړخونه لري. یو اړخ دا دی چې دغلته د کرونا وایروس پرې بریده پورې د خلکو تقاضا هم دا وه د وزارت نه زیات چې د سوالونو په جوړولو کې باید له نرمښت نه کار واخلي، یا دوی باید په لویه کې تلاش وکړي چې سوالونه داسې راولي چې ډېر کله ډېری محصلین یا ډېری زده کوونکي وکولی شي بریالي شي او دوی خپلو پوهنځیو ته کامیاب شي. شفافیت معنی کې چې د بحث کېږي، د کې شک نشته چې د تیرو کلونو په نسبت د لوړو زده کړو وزارت کې د کانکور په څانګه کې د شفافیت یو څه حس کېږي. معنا دا ده چې ډېر کله دغه کسان چې امتحانونه ورکوي دوی له خپل نتایج نه راضي وي، دوی په دې معنی قانع وي چې پرېږدی هم موږ دومره هڅه کړې وو او همدغه یو آوټپوټ سره مخ کېږو، نتیجې سره مخ کېږو. نو زما نظر په کل کې دا دی چې شفافیت شتون لري. ولې یو بحث چې کله یو لوی انتقاد وزارت معنی کېږي، هغه د ونډې خبره ده، د ځینو توکمیزو مسایلو خبره ده. ډېر کله د پخواني ولسمشر حمدزی له وخت نه د لوړو زده کړو وزارت ډېر کله د هزارګانو سره پاتې شوی دی. معنا دا ده چې د وزیر یا د کانکور د کمیټې مشر یا د نور کسان چې دوی د هزارګانو له لیډر ټاکل کېږي، یا په لویه کې د افغانستان د وګړو په بنسټ درېیم قوم دی په افغانستان کې، نو دغه
ټولې انتقاد پیدا موجود دی کله چې خادم صاحب مونږ په دې باندې باس نه کوو چې څوک هلته ټاکل شوی وي او څوک نه دی ټاکل شوی. لږ تر لږه دغه پروسه چې په کوم شکل باندې مخته ځي سره له دې چې تاسو یادونه وکړه چې شفافیت په کې د نورو کلونو په پرتله باندې رامنځته شوی، نور کوم تغییرات څه کل تاسو ولیدل؟
بلې، تغییرات همدا و چې کله چې صحنه جوړېدله په صحنه کې د نظارت کوم ټیم چې وو هغې ډېر فعال نقش درلودلو. د ازموینې په جریان کې به پخوا به هر ډول مداخلې کېدلې، ولې دا ځل په یو توپیري چلند سره دغسې مسایل نه حس کېدل. دې تلاش دا کېدلو چې هېڅ هم د دغه امتحان ورکوونکو سره پرېنښودل شي. نو یو دا دی او دویم دا دی چې پخوا به یو ویره دا وه چې د والیانو د وکیلانو په عین وخت کې د وزیرانو ځینې بچیان د دوی قارب د پیسو په مقابل کې یا د جان پیژن په مقابل کې د ځینو مشخصو پونځیو لپاره بریالي کېږي. دا ویره هم تر یو بریده پورې اوس کمه شوې ده او دا یو نیک زیری دی. نو دغه درې مسایل چې شفافیت یې په همدې باندې دلالت کوي چې ډېر کله دغه صحنه چې کله کنټرول شي نو همدغه د شفافیت یوه ښه بېلګه ده. عین وخت کې کله چې د یو چا خبره نه منل کېږي د پیسو د نور
ډېره زیاته مننه خادم صاحب، تاسو ته به بېرته راګرځو. الهام صاحب، تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایو. ډېره مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسې بدیل کوم بله پروسه کېدلی شي سره له دې چې د تیرو څو کلونو راهیسې د کانګور په ازموینه کې تغییرات راغلل، لکه څنګه چې خادم صاحب مو ویل په نورو کلونو کې مداخلې وي په سیمه کې د سیمه ییزو زورواکانو له لورې نه، مثلا لږ تر لږه د کانکور کلی به وستل کېدل او وروسته به هغه تقسیمېده سکالې، که څه هم د شفافیت په برخه کې ډېر زیات پام کېدو، خو بیا هم په ټوله کې سیستم د منلو وړ دی.
سلامونه نیکی هیلې، سلام تاسو ته، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ګران الها اکرام صاحب، دا ځل که وګورو زما واس خو سم دردي؟
بله بله، مهرباني.
دا ځل کې وګورو د کانکور پروسه ډېره شفافه وه، تر ډېره یعنی شفافه وه. نظر نورو کلونو ته، نظر تیرو کلونو ته، ډېره ښه لاسته راوړنه یې درلودله. ځوانانو ډېر خپلو اکثریت خپلو ښو د خپلو خوښې ښو رشتو ته بریالي شوي دي. نو تر ډېره دا یوه ښه او شفافه پروسه وه. مونږ د دې لپاره د بدیل په فکر کې باید ونه اوسو، بلکې د دې د لا تقویت او دې ته لا د خوالی په برخه کې، د تدلا خوالی د ورکولو په برخه کې باید تلاش وکړو. یعنی چې شفافیت دا نور هم ډیر سي، ځکه د خلکو رضایت په ټوله کې مهم ده. تر ډیره محصلین زدهکړیالان ورڅخه راضي دي. یو دوه نیمې خطاګانې شته چې هغه کې شاید اداره د امتحاناتو مقصره نه وي او د هغوی ستونزه نه اوسي. شاید د محصلینو یا هم د متعلمینو چې دوی ازموینه ورکړې ده، د انتخاب کې ستونزه وه، د دې کې شاید ستونزه اوسي. نو پروسه په ټوله کې دا ځل تر ډېره شفافه. یو بل شی چې ډېر په دې کې مهم دی چې مونږ که د اول نمره نه تر لسم نمره پورې دا بحث وګورو، دوی هم هغه کټګوري د هغه خلک دي چې هغه د ټیټې طبقې خلک دي. یعنی هغه داسې نه بریښي چې دوی د کومې مالدارې کورنۍ څخه وي یا د زورمندې کورنۍ څخه وي یا د له داسې یوې کورنۍ څخه وي چې هلته دي د هغوی د په دولت کې لاس بر وي او یا هم هغوی د په یو برخه نه یو برخه کې مسؤول یا چارواکی اوسي. تر ډېره داسې نه دي. ګوره که مونږ د شمسي کورنۍ ته فکر وکړو، همداسې دي هغه بل دوهم نوره کورنۍ ته فکر وکړو، نو هغه یو ډېرې ټیټ طبقې کورنۍ خلک دي چې کولای دي، یعنی توانېدلی دي چې دې درجې ته لار پیدا کړي.
تاسو د روانې پروسې په اړه باندې وویل الهام صاحب چې باید د خوالی په اړه باندې فکر وشي. زما هدف په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو هم د دې دغه د ټاپ دریو کسانو یادونه وکړې یا د ټاپ لسو کسانو چې لږ تر لږه پروسې کې د خلکو په خلو باندې نمونه دي او دوی ستایل کېږي، زما هدف په دې ټوله کې د پروسې نه و. مثلا اوس لږ تر لږه همدغه درې دغه لس کسان چې دوی د لومړي نمبر نه تر لسم نمرې پورې ټاپ نمرې اخیستې دي 353.15 یا 353.015 په اشاریو کې سره ښکته پورته شوي دي. فکر نه کوي چې په سیستم کې د دغه ډول کسانو رامخته کول د پاتې نورو کسانو په ذهن باندې یو ډول منفي تاثیر لري؟ یعنی دلته رقابت ټول اول نمرګۍ ته دی، همدغه دوهم کس چې لږ تر لږه په 100 اشاریو کې دوهم نمره شوی دی، هغه به فکر ونه کړي چې یعنی دا تقریبا د ناکامۍ سره مخ شوی.
اکرام صاحب، ګوره په تعلیمي اداراتو کې خصوصا په افغانستان کې، له بهر ملکونو څخه مونږ اطلاعات دومره نه لرو. په افغانستان کې سالم رقابت یو دود ده له پخوا څخه، همدغه چاره محصلینو یا مطالبین دي ته هڅوي تر څو وکولی شي دوی ښې لاسته راوړنې کمونه د شمسي مرکې له مختلفو رسنیو سره دې ته پام وکړو چې دا دې له مختلفو رسنیو سره د هغې له استعداد دا جوتېږي چې هغه یوه نخبه ده، هغه یو داسې کس ده چې د دې پوزیشن یا د دې اول نمرګۍ لیاقت یې درلود او کولی توانېدلی ده چې دې ته ورسېږي. د دې تر څنګ نور محصلین، نور مطالبین دا باید په ذهن او فکر کې درج نه کړي، چې دا باید په ذهن کې درج نه کړي چې خدای مکړه دوی ناکام شو یا دوهم دریم پوزیشن کې راغله، خدای مکړه دا دوی د ماتې او ناکامۍ په معنا ده. نه، دا د دوی د ناکامۍ او د ماتې په معنا نه ده، بلکې دوی ته لا ښه فرصت ده. وایي تر هرې ناکامۍ وروسته د پرمختګ چانس لا زیاتېږي، نو د دوی لپاره دا د دې چانس پیدا کېږي چې دوی وکولی شي بل ځل ته بل ځای کې ښه امادګي ونیسي تر څو هغه ښه پوزیشن کې راشي.
ډېر زیاته مننه له دواړو مېلمنو نه. 0995 45 0 2 2 5 5 زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. اوریدونکي هم کولی شي چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي. خادم صاحب، بل مسله په کانکور کې د سوالونو دا غوښنه برخه تقریبا د کانکور په سوالونو کې ریاضیات جوړي، ساينسي مضامین چې تقریبا هغه د نمرو کچه لوړه ده. فکر کوي ولی دغه سوالونه په دې شکل باندې جوړیږي؟ شاید یو کس وي چې هغه په ریاضیاتو کې ښه پوهونه لري، خو هغه په نورو برخو کې، په ټولنیزو علومو کې، په د ژبې په علومو کې به ښه پوهه لري. دلته که د سوالونو مسلې ته بیا سړی فکر وکړي، فکر نه کېږي چې دغه ډول کسان له ناکامۍ سره مخ کېږي؟
بلې، کانسپ دا یو ستونزه ده چې وزارت باید په دغه برخه کې یو جدي او یو ډېر منلی او معقول میکانیزم نه کار واخلي. اوس خو دغه اشتباط د بریده پورې موجوده ده. اصل که وګورو د لسم یولسم او دولسم ټولګیو په لړ کې دا د ریاضي مضامین ډېر مهمه او کلیدي نقش لري. معنا دا ده چې دغلته د زده کوونکو هغه کچه معلومېږي، دوی لیاقت او د دوی هغه استعداد او ظرفیت او ظرافت چې په عین وخت کې دوی باید دا ولري، او بالاخره کانکور کې دوی باید امتیاز ورکړي او خپل خوښ پوهنځي ته راشي. زما موخه دا ده دا به د یوې ستونزې په توګه ومنو چې د سوالونو په جوړولو کې د ریاضي برخه غوښنه ده، یا هغه د سوالونو ډېره برخه د ریاضي برخه ده. خو ډېر تکیه هم دوی په همدې ځکه کوي چې دوی نه له دې څخه دوی د زده کوونکو هغه د یا د امتحان ورکوونکو هغه ظرفیت معلومه د استعداد. اوس زه فکر کوم چې یو جدي هغې ته اړتیا ده سروې چې دوی به دې باندې او راتلونکي کلونو کې د ازموینې په لړ کې باید د ریاضي سوالونو ګراف لږ راښکته کړي، ځکه ډېر کله لاندې عمل هم ډېری امتحان ورکوونکي یا دغه برخه کې کوم آډینس چې دی دوی له مشکلاتو سره مخ کېږي او بالاخره د خپل خوښ پوهنځیو ته نه راځي. نو دا په رښتینې د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده.
الهام صاحب، تاسو هم دې نظر سره موافق یاستئ؟
خو کې رښتیا هم که مونږ پام وکړو د دې ریاضي برخه یو څه غوښه نه ده، خو دا په دې معنا نه ده چې په ټوله کې ګراف نه ده هغه سوی مراد سوی، یا هم هغه انډول نه ده مراد سوی. نه، انډول مراد ده د هرې برخې او د هر بخش سوالونه او هغه برابر دي تر ډېره حده، او هر څوک کولی شي مثلا د خپلې برخې
ډیره زیاته مننه. لنډې دمې وروسته به اوریدونکو ته ورځو. میلمنو بم له موږ سره پاتې کیږي اوریدونکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، تاسې ځوان فکر اونیزی خپرونې ته غوږ یاستئ. نن په دې خپرونه کې په افغانستان کې د کانکور په ازموینه باندې بحث کوو، په دې په اوسنی سیستم باندې او دغه شان په سیستم کې په ځینو نورو مسایلو باندې. دوه میلمانه مو دي، ځوان سید سالار خادم چې د سیاسي علوم او حقوقو نه فارغ دی، دغه شان ټولنیز فعال او خبریال طارق الهام. یو اوریدونکي لرو، سلام، څوک او له کومه ځایه؟
وعلیکم السلام، خیر خانین خبرې کوم. چون د لوړو تحصیلاتو مسله ده، د لوړو تحصیلاتو وزارت، د ښوونې د روزنې وزارت، دا داسې دی لکه مربیان د دوی نه خلک زده کړه کوي، دوی تعلیم او تربیه دواړه په یو شان په مخ ته بیایي، آینده دپاره کادرونه روزي. خو دلته د متوازن مسایل په نظر کې نه دي نیول شوي. لوړو تحصیلاتو وزارت نه باید پوښتنه وشي چې دوی 1500 پښتانه خارج ته په سکالرشپ لګي، او د نورو توکمو یې خوشنه هزارګان ورونه او تجکرونه شپږ وزره سکالرشپ باندې لګلې شوي دي. دا ولې داسې شوي دي؟ دا بیرس لوک ولې کوي؟
ډیره زیاته مننه. کور ودان سره لدی چې موږ سره د لوړو زده کړو وزارت کوم استازې په دې خبرونه کې برخه نه لري، خو شاید هغوی به وړتیا لري او هغوی به په دې برخه کې زده کړې به کړې وي، امتحان به ورکړی وي، نو ځکه به هغوی بریالي شوي وي. بل اوریدونکي هم لرو، مهرباني، څوک له کومه ځایه؟ مهرباني که زموږ غوري فکر کومه اړیکه پرې شو. هغه اوریدونکو چې اوس راځي 0202 25 55 0909 شل 15 دېرش سلویخت زموږ د ټلیفون شمیره ده، کولی شي په همدې شمیرو را سره برخه واخلي. یو اوریدونکو بل هم لرو، مهرباني، څوک له کومه ځایه؟
اسمت الله سیم لا پنځمه ناحیه ته خمی اړیکه نیول کابل ولایت.
مهرباني.
اکرام صاحب محترم، مو دې کانکور امتحان ورکړی، چونکی دا د ځوانانو بس هم دی غونډې ته مختص سوی ده، نو په دیني علومو کې امتحان ورکوي. خو متاسفانه چې یوه برخه یې د تاریخ راولي، هغه داسې تاریخ و چې دا مثلا امیر دوست محمد خان په لاني دپاره د ډبولو کوم یو واسطه و، نو دې له دیني علومو سره هېڅ اړخ نه درلودی. کاشکې دا کار شناسان داسې وایي چې د دیني علومو یعنې دیني تاریخ بدر د نبی علیه الصلاة والسلام متعلق، د فقها متعلق، د محدثین متعلق یو تاریخ ته توجه کړی وای، بجای د انګریزانو په افغانستان په کوم کال کې دغه وکړه. ځکه موږ د تاریخ څخه نه و، موږ د دیني علومو ولا، نو په دیني علومو کې انګریزان داخله تاریخ سره او له پښتو له جغرافیه سره مثال دغه سمون خوري. نو موږ عکس اله تمام شکایت دا و چې مثلا باید چې ځکه دوی چې دلته
ډیر زیاته مننه اسمت الله سی. الهام صاحب، په دینی علومو ازموینه کې د تاریخي برخې سوالونه راوړل، د غورور یادونه وکړه، فکر کوم کوم ځانګړي ازموینه کې برخه اخیستې؟
اکرام صاحب، ګوره دا داسې یو موضوع ده کنه چې د کاشکې د امتحاناتو ادارې یا هم د کانکور د برخې یا د لوړو زده کړو د وزارت داسې یو څوک تاسو سره موجود وای چې دې ته ځواب ووایي.
له بده مرغه ډېره هڅه مو وکړه، خو څوک حاضر نه شو.
دومره ووایم چې کېدای شي تېروتنه اصلي وي او ډېرو برخو کې تېروتنې شته، خو دا په دې معنا نه چې مثلا خدای پاک دا فروش
الهام صاحب، تاسو غږ ډېر ښه نه دی، که لږ مو د خپل موقعیت ته تغییر ورکړي شاید غږ مو ډېر ښه شي.
سمه ده، انعکاس لري که څنګه؟
اوس ډېر ښه شو مخکې ښه نه.
نو په دې برخه کې داسې مونږ قضاوت نه شو کولای چې مثلا خدای مکړه پروسه غیر شفافه وه او هغه عدالت تر ډېره پکې تر پښو لاندې شوی. که وو نظر نورو کلو په داسې په ټولیزه توګه مونږ نه شو ویلی چې دا پروسه په سلو کې غیر شفافه وه. یعنی نظر تیرو کلو تا کومې ستونزې چې ګورو دا ځل هغه ستونزې تر ډېره کمه وي که د سهمیت برخه کې وي هغه ستونزې هم د هغو سیمو وګړي چې په جګړه کې دي هغوی ته خپل حقوق ډېره ورسېدل. پخوا به داسې نه وه. پخوا به زه د جګړې په سیمه کې وم، زه په داسې سیمه کې وم چې زه ښوونځي ته نه سوای تلای، خدای به تر ډېره رخصت وه. یوه ورځ به جګړه وسوه، 15 ورځې به یو ښوونځی رخصت وه. نو هغه متعلم، هغه زده کړیال یا زده کوونکي هغه خپلې زده کړې نه شوای کولای په هغه رقمی کې په کامل توګه. کله به چې کانکور مسله راغله، هغو سیمو کې به چې جګړه نه وه، نو د
ډیره زیاته مننه خادم صاحب. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د راپور لمخې نږدې 1,03,000 نه زیاتو کسانو په دې کانکور کې برخه اخیستې وه، او لږ تر لږه د 2,000 نجونو په ګډون باندې 15,000 کسان دوی لوړو زده کړو دولتي موسسو ته چې بریالي شول او لاره یې پیدا کړه. فکر نه کوي چې حکومت د خپل اړتیا لمخینه د پکانکور کې جذب کوي د ولس یا د خلکو اړتیا یا د دوی جذب ته نه ګوري، هماغه چې څومره دوی وړتیا لري په هماغه اساس باندې دوی خلک جذبوي. پاتې کوم کسان چې کیږي د دوی سرنوشت به اساس په نظر څنګه کیږي؟
بله مرن اکرام صاحب، پرخته هم موږ له وسنی حکومت باید داسې هیلې ونه لرو چې ګواکې دوی هر څه باید ټوله معنا یعنی د ولس څخه غوښتنې هغه باید ایجاب کړي او هغه باید ترسره کړي. یعنی ضعف شته دی، ضعف موجود دی، خو په لویه کې هغه کسان چې پاتې کېږي له ازموینې څخه بې نتیجې راځي یا مؤسسات ته معرفي کېږي. دلته یوه ستونزه ده چې اوس د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړو چې دغه کسان چې لوړو زده کړو مؤسسو ته معرفي کېږي دوی به کانکور ازموینې نه اخیستل کېږي. دا معقوله لاره نه ده. په کار داسې و چې کانکور خو که په مؤسساتو کې واخیستل شي که وانه اخیستل شي محصلین جذبېږي، ځکه هغوی هم دې لپاره جوړې شوي دي. ډېر کله صرف محصلین نیسي، کسان نیسي تر څو خپل هغه اړتیا او تعداد پوره کړي. زه فکر کوم چې باید اړتیا دا وه چې دغه کسان ته یو ډسکاونټ اعلان شوی وی، یو تخفیف اعلان شوی وی د لوړو زده کړو وزارت لورې نه دغه مؤسسات ته، چې مثلا په 0.5% سره باید دا کسان ونیول شي تر څو دوی هم داسې نه شي چې خپل د خوښې پونځي شروع نه کړي یا بېکاره پاتې شي او بالاخره زتوري شي او د کانکور لپاره کومې هیله چې وي هغه ورژېږي. زما موخه داره دغسې یو سټرکچر مانی، دغسې یو په میکانیزم مانی چې ته د لوړو زده کړو وزارت کار کړی وي دا به ډېر ښه راغلی وی. خو اوس چې زه تر ډېره بریده پورې دغه کسانو سره خبرې کوم، هغوی بیا د آمادګۍ لپاره د کانکور آمادګۍ لپاره چمتووالی نیسي او بالاخره دوی وایي چې نه، یو ځل بیا موږ باید خپلو خوښو ښوونځیو ته راشو. نو زما موخه دا ده چې تر ډېره بریده پورې دغه ستونزه هم د لوړو زده کړو په وزارت کې موجوده ده چې دوی باید دغه کسانو ته ښه بدیل همدا و چې ډسکاونټ باید د لوړو زده کړو د مؤسساتو سره خبره کړې وي او بالاخره دوی پرې عملي کړی وي.
همدغه برخه کې که لږ پاتې شو نورم دا کوم کسان چې لږ تر لږه د دوی د نتیجې له مخې د لوړو زده کړو شخصي موسسو ته معرفي کیږي، د فیسونو مسله تاسې یادونه وکړه، زیات شمیر خلک د دې توانایي نه لري چې لږ تر لږه په هغه مله لوړ فیس باندې دوی په شخصي موسسو کې زده کړې وکړي. د خپلې خوښې د پونځي موضوع خادم صاحب تاسې یاد کړم، الهام صاحب که دا پوښتنه تاسې ته راجی کو، په افغانستان کې فکر کیږي چې زیات شمیر ځوانان د خپل خوخي زدکړې تر سره کولې شي، د خپل خوخي پونځي ته راتلې شي، په دې حال کې چې د کورنۍ یو سناسه فشارونه وي، دلته په کانکور کې د انتخاب مثلا د سیوی چې کله ناکلان په دې روان کانکور کې په 315 نمرو باندې ځینې خلک چې دی هغه ډیرو ټیټو پونځي ته ورکل شي وي او د خپل خوخي پونځي ته نه دی راغلي. په ټوله کې ستونزه تاسو په څه ګورئ؟
قدرمن اکرام صاحب، دغه مسلې ته که فکر وکړو چې دا ځینو ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، مونږ یوه مسله په د احمدشاه بابا مین ابراهیم خلیل الله ښوونځي نه و توانېدلی چې دی د خپلې د خوښې رشتې یا څانګې ته کامیاب شي. د دې تېروتنه دا وه چې د کړی و د دې تیروتنه دا و چې د انتخاب غلط کړی و کني دا یې نمبرو باندې د ټیپ ته هم ورکاوه د کابل ټیپ وهنځي ته خو موږ چې پلټنه وکړه انتخاب او ستونزه انلګرو البته ژورنالستانو څخه پلټنه کړې و کله چې هغه ستاسو ستونزه راوتلې و او د ستونزې مبنا را سرچینه پیدا شوه هغه د خپل انتخاب کې تیروتنه کړې وه د خپل انتخاب غلط کړی و د کابل ټیپ پانځي فضای هرات ولایت ادارو پالیسي که نه پوهېږم بله پوهنځی انتخاب کړی وه گرچه د وړې وي درې سوه پنځه دېرش نمرې وي که درې سوه څلور دېرش اشاریه څو نمرې وي یعنی د کولی سوی چې کابل پوهنځي ته لاره عمومي ستونزه شته په دې ځایونو کې مثلا یو بل کس هم پېژنم چې هغه یې په خپل سر دی داسې ادا کوي چې په خپل بامیانو پوهنتون کرنې پوهنځی د فکر کوم چې دا ما نه وایي انتخاب کړی خو کانکور اداري دې ته زه بریالی ورکړی یم اگر چې ما دا نه وایي انتخاب کړی د سیلانډي وړې ستونزې شته چې دې ته باید حکومت هم توجه وکړي او د کانکور ملي اداره دې ته باید یو ځانګړی هیات یا یو کمیټه وټاکي تر څو دغه ستونزې بررسي او حل لارې ورته پیدا کړي.
همدې ستونزو ته په کتلو سره خادم صاحب که بیرته بیا عمومي سیستم ته راوګرځو همدا کوچنۍ کوچنۍ ستونزې ټول سیستم تر سوال لاندې نه راولي؟
نه خیر پوښتنه دې ما ته راجې وکړه خادم صاحب.
مهرباني تاسې راته ځواب راکړئ هغه به هم په همدې بیا بحث وکړي.
سیستم دلته تر سوال لاندې راځي په ټوله کې ځکه سیستم ډېر په غټه کچه ده تر ډېره د ګډون کوونکو شمېر هم نظر نورو کلو ته ډېر وه او ټول سیستم موږ نه شو کولای چې په یو دوه درې څلور پنځه هفته تر لسو تېروتنو باندې تر پوښتنې پورې لاندې راولي نو هغه مثبت خوا به موږ تلقینوو او هغه منفي بوت به لپاره به هغه حل لارې ګورو چې څه حل لارې کولای شي چې دا له منځه یوسي راتلونکي کې او اوس کېدای شي مثلا کومو کسانو چې ډېرې نمرې وړې د کمیټه ورته وټاکي هغوی بررسي کړي کومو پانځو ته چې دوی لیاقت او استعداد لري هغو ته ورکړل شي
ډېره زیاته مننه خادم صاحب ته به وروسته راځو یو اورېدونکي لرو بلې څوک له کومه ځایه وعلیکم السلام مهرباني څوک له کومه ځایه
محمد سلیم د کندهار ولایت نه پر ما دغه د کانکور پروسه کې مخکنی هم زما دورونه و دوه کاله ما دګي ویلې و په دې کې درغلي په پراخه کچه باندې شتون لري داسې پوهنځي چې هغه هېڅ انتخاب کړی نه و دی ورته کامیابه شوی دی او مخکې کال کې مې هم ورو ورو او سږ کال هم نو داسې پوهنځي ته ورکړي دي چې هغه دې هېڅ انتخاب کړی نه دی او په ډېرو نمرو باندې داسې پوهنځي ته ورکړي چې ما وایي دغه پروسه شفافه نه ده او هېڅ هغه کسان چې خپل د پیسو په نورو نورو دغه باندې وختي مخکې ودر لکه نه دي دا پوهنځي چې هغه د پیسو په پرتله باندې څوک کامیابه کوي او ولې زموږ خواري و هغه زحمتونه هغه بې پایلې دي هغه نه لري دا کسان دغه پوښتنه زما فکر مخکې تر مخکې خرڅ شوي او د خپل خوښه په هغه لارې باندې فکر ته راځي.
په کندهار کې دغه حکومت په کندهار کې دغه حکومت قضیه تاسو لیدلې که څنګه یا د اورېدو له قراره وایي
زما ورونه چې چمتیانې ورکړی دي او استعدا ده که چېرې پرچا وویستل شي دا به ثابته او انشاءالله دا د ټولو په مخ کې خو نه دوه کاله په تکراران باندې یعنې په ډېر زحمتونه کښلي دي امادګۍ ویلي دي خو هېڅ نه چې دا هېڅ کسان چې مطلق بې سواده کس دي هغه چېرته راغلي او دغه چې کسان هغه بیا
ډیره مننه ستاسو خپل نظر بل اوریدونکو هم لرو مهرباني څوک له کومه ځایه مهرباني که زموږه غوري مهرباني وکړي ورور ساسي اړیکه وصل شوی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام.
اجمل همراز خبر کوم ننګرهار ولایت نه.
مهرباني همراز صاحب.
اکرام صاحب محترم زه خو په دغې پروسه مخکې کلونو ته په نسبت ښه بولم، شفاف هوا ځکه ما مخکې کلونو کې امتحانونه ورکړي وو خپله دوه او اوس مې ورونو امتحانونه ورکړي وو، نو څه نه څه شفافیت لري خو یو څو وړاندیزونه لرم که لوړو زده کړو وزارت او د امتحاناتو ملي کوي. لومړی دا چې زده کوونکي چې د مسلکي لیسو نه فارغېږي، مثلا زراعت لیسو نه، هغوی کانکور په ازموینو کې ډېرې کمې نمرې په دې خاطر اخلي چې اکثره ساینسي مضامین په دغې لیسو کې نه تدریسېږي، په تدریسېږي په ډېرې ابتدایي شکل باندې. او بله چېرته دی نه په رشتوي په خپلې رشته کې او یا په خپل مسلک کې امتحان واخیستل شي، یو ځانګړی امتحان ته واخیستل شي او د ښوونځیو ته راشي. یو دویمه خبره مې را کوله چې مخکې تاسو په دې باندې بحث وم که چې د ریاضي برخه ډېره زیاته ده په سوالونو کې، نو څوک ډاکټر جوړېږي او او هغه طب سره علاقه زیاتې ذوق لري، نو هغه مجبور دی چې ریاضي زده کړي د دې په خاطر چې طب ته ځان بریالی کړي. که چېرته دغه امتحانونه رشتوي شي زما په نظر باندې ښه به وي. او بله درېیمه خبره هم دا ده چې چې په امتحانونو کې بریالی کېږي او یو پوهنځي ته راځي او بیا هغه نه غواړي چې دغه پوهنځی تعقیب کړي، نو زما د امتحاناتو د ملي کمیټې نه دغه لپاره یو ستونزه پیدا کړي چې دغه حل لاره پیدا کړي چې دغه اورېدونکي دغه چې کوم دي د ونوال دی باید بل چانس دې ته ورنه کړل شي، ځکه د بل چا حق خوړلې دغه پوهنځي ته کامیاب شوی خو وایي نه.
ډیر زیاته مننه همراز صاحب. خادم صاحب که د همراز صاحب همدغه نظر تاسو ته راجې کوم، موافق یاستې وسره؟ که څوم وړاندې په لږ بحث وشو په ځانګړي ډول د ریاضیاتو برخه د همراز په وینا باندې، هغه کسان چې له مسلکي لیسونه راځي کانکور ته مستقیما هغوی خو مخې نمرې په دې نشي اخیستلی چې هغوی یوه رشته ویلې ده، نو ښه لاره دا نه ده چې لږ تر لږه د کانکور لازمینه نه وړاندې یو ډول رشته بندي وشي او په هره رشته کې بیل بیل کانکور واخیستل شي؟
بلې ضرور ډېر ښه بحث وکړو. حکومت ته یا په لویه کې د لوړو زده کړو وزارت ته یې ډېر ښه وړاندیزونه درلودل او مسلسل یې ډېر ښه تشریح کړو ورته. زه فکر کوم چې د نورې نړۍ د لوړو زده کړو د وزارت دغه سیستم چې وکتل شي هغې ته په کتو سره هغه معیارونه چې هغوی هغه سټنډرډ چې هغوی په نظر کې نیولي دي همدغسې یو څه موجود دي چې هلته خلک هم د همدغه اړوند ارګان څخه راضي دي. د فکر کوم چې تر ډېره بریده پورې باید همدغسې یو ترسره شي، همدغسې یو سټرکچر باید جوړ شي چې رشته بندي باید وشي، ډپارټمنټ باید مخکې نه مشخص شي او هغه مشخصو پوهنځیو ته باید دوی کله چې رشتې واضح شي دوی ورته کولی شي په اسانۍ سره راشي. دغلته د مشتریان هم خوشحاله، یعنی هغه خلک چې امتحان ورکوي هغوی هم خوشحاله، په عین وخت کې حکومت به هم خپل مکلفیت او هغه خپله وجیبه په سم ډول تمثیل کړي وي. نو زه فکر کوم چې دغه وړاندیزونه چې ته عملي شي ډېر به ښه راشي. ولې دې کې شک نشته دی چې دا به پراخه کار ته اړتیا ولري، دا به ډېر وخت واخلي، ځکه چې تر اوسه پورې په همدغه یو ډول سیستم موږ روانو. نو دا چې به دوی دا ټول سټرکچر بدلوي، په دې کې دا قیمتونه وضع کوي او دغه اصول ورته وضع کوي، زه باور لرم چې دا به کافي اندازه وخت ولري. نو زموږ هیله داره چې په راتلونکي وخت کې دغسې څه وشي نو ډېر به ښه راشي.
که لږ د دې انتخاب په مسله کې وړاندې لږ بحث وشو نور هم پکې پاتې شو، د کورنۍ خوښه په ځینو محصلینو باندې تطبیقیږي او په هغې باندې یو ډول فشار واردېږي، دغه برخه ستاسې په نظر باندې وروسته بیا څومره په زده کړو باندې منفي تاثیر لري؟
ګوري زه وایم چې دغو پیغلو زلمیو کورنیو ته چې په دغه کانکور کې بې برخلیکه دي یا بې ځایه مشهورو شوو او مهمو پوهنځیو ته دوی بریالي شوي نه دي او یا هم بې ځایه ټیټ ګڼل شوي پوهنځیو ته بریالي شوي نه دي، غواړم یادونه وکړم پام چې دوی باید د خپل بچي تش په دې نامه لوړو پوهنځیو ته یعنی په نه بریا باندې سپک نه کړي. اول دغه خبره د والدینو ته ډېر راځي چې دوی باید دا ونه وایي چې ته ولې د پوهنځي ته رانغلې او عین وخت کې تاسو نه پوهېږئ او تاسې باید نور ازموینې ورنه کړئ، بالاخره دا مایوسه شي او ستونزې جوړې شي. زما باور دا دی چې څنګه دوی د خپل خوښ پونځیو ته رانشي بیا به یې تلاش کړي. اوس دا خو حل لاره نه ده چې تاسې د خپل خوښ پونځی پرېږدئ بل پونځی شروع کړئ. مثلا زه وایم چې زه د حقوق او سیاست وایم، په دې کې کار کولی شم، ذهن مې کار کوي، حافظه مې کار کوي، او زه بیا طب شروع کړم، یا د کمپیوټر ساینس شروع کړم، یا د زراعت شروع کړم. نو دا د ناخوښه باندې پونځی شروع کول دا په راتلونکي کې ډېر منفي اغېز لري، او دا منفي اغېز مستقیما همده ته راځي چا چې دغه فایل دا شروع کړی دی درسونه پکې وایي. نو زما باور دا دی اکرام صاحب، مثلا چې دا وطن یوازې ډاکټران ته ضرورت نه لري، انجینران ته ضرورت نه لري، سیاستوال ته ضرورت نه لري، دلته ټیکنیشین ته اړتیا ده، ویترنر ته اړتیا ده، د زراعت متخصص ته اړتیا ده، مکفو ته اړتیا ده، ښوونکي، بزګر، د کارخونې کاریګر، موچی، خدګر، ټولو ته ضرورت دی. نو عین وخت کې هر څوک خپلو پونځیو ته راشي، دوی باید همدغه برخه کې درس ووایي، زده کړې وکړي، مسلکیتوب ترلاسه کړي، بالاخره د زده کړو وروستۍ حدونو ته ورسېږي. زما باور هم دا دی، قدرمنې کانسپټ، چې باید د خپلې خوښې پونځی شروع شي، که ونه شي نو بالعکس منفي اغېزې ډېرېږي.
ډېره زیاته مننه الهام صاحب په همدې مسله کې. که لږ بس تم وکړي د کورنیو خوښه او بل مارکیټ ته پکتلو سره، چې په مارکیټ کې څه شی ښه بازار لري، دې ته پکتلو سره ځینې ځوانان کوشش کوي چې د مارکیټ له غوښتنې سره ځان عیار کړي، او خو دلته د کار مثلا یو جدي ستونزه ده. فکر کوي چې له لوړو زده کړو نه وروسته دلته د کار هغه پوتنشل موجود دی؟
دبه د مرګ قدرمنې اکرام صاحب، یو شي ته باید مونږ پاملرنه وکړو. په افغانستان کې د کورنیو وضعیت د فقر یا غربت له نگاهه په ډېره ټیټه کټګوري ده. نو هغه وګړي چې مثلا خپل زامن له دولسم ټولګي سره فارغېږي، هغوی ته لارښوونه کوي هغوی په خپل هغه کې آزاد نه پرېږدي، لاملی فقر او غربت ګڼم زه، ځکه هغوی پرېږدي چې مثلا داسې یو رشته ووایي چې د هغوی د خوښې شاید له هغه نه د دوی په نظر ښه عاید ونه لري. ډېری کورنۍ دا غواړي چې زامن یې اقتصاد ووایي او د دې تر څنګ ډاکټري ووایي، انجینري، ځکه د عاید یو ښه منبع ګڼي. دا رشتې پیوي همدارنګه کمپیوټر ساینس دا څانګې پیوي، ځکه د عاید ښه منبع ګڼي او خپل راتلونکی په دې کې سنجایي. مثلا دوی څنګه کولای شي بډای شي او حد یقل هغه ژوند دی وچلیږي، ځکه د ژوند دغه کچا او اندازه یې ډېره نارمل یا ټیټه له نارمل څخه هم لږ کته وي. نو په دغه برخه کې دوی آزاد نه دي. یو بل ډېر ځورونکي مسله دا ده چې له بده مرغه په هېواد کې په ډېرو نمرو چې چا ډېرې نمرې اخیستي وي هغه یوازې انجینرۍ او طب څانګو ته. زما له نظره کاشکې مونږ داسې یو مسله درلودای چې مونږ خپل راتلونکی نسل ورباندې ښه روزلی وای، په ډېرو نمرو وړونکی کس مو مونږ هغه ته ورکړی وای، در معلمین یا هم د ښوونې او روزنې یا هم ادبیاتو هغه پوهنځي چې مثلا کولای شي هغه سبا ته زده کوونکي وروزي، هغوی ښوونکي شي، او د ښوونکو برخه کې مثلا په ډېرو نمرو باندې دغه کسان هغه برخه ته ورکړی وای، ځکه دا استعدادونه دي. له استعدادونو څخه باید په داسې ځای کې ګټه پورته کړای شي چې هلته او چاره مخې ته بوځي، لکه ښوونکي دي، استادان دي، دغه برخه. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې دا چاره نشته او د ښوونکو معاشات په ډېر ټیټ لیول کې دي، ډېر کمزوري دي، حتی تر 2000 او 3000 هغه ډېر یې 2000 دي. نو کورنۍ زړه نه ښه کوي چې مثلا محصلین یا خپل زامن او متعلمین پرېږدي چې هغوی خپلې د خوښې رشتې یا څانګې انتخاب.
الهام صاحب، مسله بیا هم هماغسې عمومي سیستم ته راګرځي تقریبا. خیر، په هر صورت باندې ډېره زیاته مننه چې په باس کې را سره برخه اخلي. اوریدونکي شته یا اوریدونکي ته به ور شو، مهرباني ورور، څوک له کومه ځایه زمونږ آواز اوري؟ مهرباني ستاسو اړیکه وصل شوي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مهرباني.
عبد الشکر ما د کابل شتون خنه اړي کړي ولای تاسو ته او تاسو ملي تاسو تقریبا
مهرباني
او تاسو ملي نه پوښتنه لرم.
مهرباني.
زای لري چې شمسی خور ته او د شمسی خور کوي ته د دغه پیریا تر ولې په نامه مبارکي وایو او د شمسی کورنۍ له زړه ټول خپل برکات ولې مبارکي وایم الله دې وکړي چې د مونږ خبره وکړم هر چاره په هر برخه کې په هر ډګر کې په ورو ډول کې چې ګټون کوي ځکه د علم او د پوها ډګر یو ستر ډګر دی چې سلحه او میدان او ډګرونو دې ته اصل نه رسیږي او همدا د عکس نقطه ده او د دغه ستري او سپیشلي ډګر سردمداري او ځواب چې اوس زمونږ خبره ورونو او خبرونو پر مده دا ویار او واقعي ویار دی
مهرباني پختنه
موږ یو غټه قهرمانی ده
پختنه مو کوم
د ټول افغانانو په څیر په ځانګړي توګه د پختنه زه هیله من یم چې د مهاجر ورونو دغه غټه اصلي زکی او د عالم زکول او د عالم الاثر او غټه مخاره او سیمات
ډیر زه تمام
تاسو مونږ ترمو مهرباني پختنه لرم
مهرباني
پختنه مته دی استاد چې دغه پروسه په حقیقت په واقعیت کې دا یو د عدالت او د انصاف پر ضد یو سیستم نه دی یعنی تاسو څنګه لکه څنګه دا موږ یو هغه یو ولای نه دی په څنګه څنګه نور نو هیڅ نمبر کې هغه ته کاڅه یو څه کابل ته او دې ته دې لور ته شانسي په یو سر د دې ته یو څو پام نمبر ته ته کاڅه یو
ډیر زیاته مننه عبدالشکور له کابله بل اوریدونکو امشته دا به واخلو مهرباني څوک له کومه ځه که زموږ آواز اورئ مهرباني وکړئ ساسې غږ مستقیم نشریک
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام
ژوندی وچ خوشاله وزم له دې چې جوړ روغه
مننه کور ودان مهرباني څوک له کومه ځه
بسم الله مطمئن به هلمن ولایت نه دلیسه
مهرباني وکي هلمن
شو موضوع نه دا ورته دی
موضوع مو د کانکور په اړه باندې د کوم نظر لري د کانکور د ازموینې په اړه باندې یاد ملمنو نه کوم پوښتنه
سم ده چې د
ډیر زیات مننه کور مودان د چ تاسو لپاره موضوع اوریدل نه و او مستقیما ټلیفون کړي کور مودان چې برخم واخص بل اړیکم لرو مهرباني څوک له کومه ځای
سلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام
من منوتا
کور ودان
ما خو نظر دا د ګران اورورا هغه استادان د لوړو زده کړو باید د ټول افغانستان لوړو زده کړو استادان چې هغه ماسیلین پاره کې د دولسم نه باید یو پیسادی په دولسم شدت نامه کې دومره پیسادی ورته ورته هغه بیا کده کوم کور امتحان پات شي په هغه پیسادی باندې دوی ته وڅو دي په پیدا شي او بل سوار می دا غره چې کله دوی د کوم کور نه پاره هغه اخرنی کال باندې دوی ته دوه پیسادی ورکول شي چې هغه زموږ د ګران وطن ډیر جګړو ځپل دي چې هغه ته وڅو دولتي هغه وځي پیدا شي
کور ودان ډیر زیات مننه په افغانستان کې د وظیفو مسالې ته په کتلو سره د لوړې زده کړو نه فارغو کسانو ته وظیفه ډیره په سختۍ پیدا کیږي حتی ماسترانو او ډاکټرانو ته نو دا به ډیر مشکل وي خادم صاحب خبرونه روسي او شیبو ته رسیږي شخصی پونتونونو تم زیات شمیر کسان سکال الکتر لګه د 2000 کسانو په شمیر کې دا شخصی خصوصي موسسو ته ورکل شوی دی کیفیت باندې کله وګغی کی تاسو طبعا ګوري شخصی پونتونونو کې فکر کوي چې کیفیت په هغه شکل باندې دی د زده کړو چې په کوم کیفیت باندې په دولتي پونتونونو کې ځکه ورکول کیږي
بله مننه کرام صاحب که د هیواد په کچه د شخصي پانتونو بحث مطرح کیږي نو دا به یو څه ډیر وخت اړتیا ولري چې په اړه باندې بیل بیل بحث شي ولی په پلازمینه کابل او په ختیځ ننګرهار کې چې زه تر کومه بریده پر مطالعه لرم او هلته استادان او د اداري پرسنل سره اړیکه لرم اوس تلاش دا کیږي چې دلته سالم رقابت رامنځته شي د سالم رقابت په ترڅ کې هر پانتون غواړي چې خپل کیفیت باندې قوي کار وکړي
عین وخت په کمیت باندې هم کمیت باندې مو خلا چې یو استاد د دوه او درې مضامینو لپاره دوی د محصل مخته ونه درئ. معنا دا ده چې دوی په کیفیت او د کمیت باندې اوس د یو سالم رقابت له مخې کار شروع کړی دی. نو زما باور دا دی، زما عقیده دا ده چې موږ داسې لور ته روان یو چې هر ورځ هر پوهنتون تر رهبرۍ شورا نه نیولی تر نورو اداراتو پورې په دې تلاش کې چې څنګه وکولی شو په مؤثر ډول په نوې بڼه باندې محصل ته هغه درسي مواد ورسوو. نو کوم محصلین چې اوس شخصي پوهنتونونو ته بریالي کېږي او هلته درسونه وایي، په دې کې شک نشته دی چې تر یو بریده پورې ستونزې موجودې دي په شخصي پوهنتونونو کې. هلته د ازرۍ مسله وي، تر یو بریده پورې دا احساس کېږي چې ازرۍن یو تعداد محصلین نه راځي، بې امتحانونو ته راځي او څنګه دغه ځینې کیسې موجودې دي. خو تر ډېره بریده پورې تاسو د کیفیت پورې سوال مطرح کړو، کیفیت زما باور دا دی چې
الهام صاحب وړاندې خادم صاحب یادونه وکړه چې دا کوم کسان چې لوړو زده کړو شخصي موسسو ته د کانکور د لارې نه ورغلي دي، ویل کېږي داسې چې له دوی نه به هلته دوباره کانکور نه اخیستل کېږي. که کانکور نه اخیستل کېږي، ستاسو معلومات څه دي چې بیا دلته به دا رشته بندي په کوم شکل باندې کېږي؟
اکرام صاحب د خادم صاحب د خبرې په تاکید سره مې دوی چې هلته ورځي هغه کوم پانځه چې زړه غواړي هغه کې مثلا دوی کولی شي چې هغوی ثبتنام وکړي یا نوملیکنه وکړي او هغه خپله رشته پیل کړي. خو ما هغو محصلینو ته هغه چې دي لوړو زده کړو خصوصي موسسو ته معرفي شوي یا هم پوهنتونونو ته، هغوی ته مې دا نظر ده چې دوی د راتلونکي کال لپاره ځکه یو چانس دوی بل هم لري، اول دا د کانکور لپاره خپل بخت وازمایي. ځکه د کانکور د خصوصي پوهنتونونو کانکور امتحان ازموینه دا دومره سخته نه ده، او تر ډېره هېڅ مونږ چې څومره معلومات لرو هېڅ پوهنتون تر اوسه هېڅ ناکام نه لري، بې نتیجې نه لري، او حتی هغه که سویه ډېره ټیټه هم وي نو ځینې پوهنتونونه او خصوصي موسسې شته چې هغوی قبلوي. نو دوی دی اول بحث په دا دولتي په هنسنونو واس مې یو کال د نور هم زحمت وګالي، ځکه ډیرې چې زه ګورم ډیرې ځوانانو سنونه په اتلس ولس او نولس تر شلو کلو پورې دي. نو دا د زده کړو وخت د کوښښ دی وکړي، زیار دی وګالي، امادګي دی ونیسي د راتلونکي کال د کانکور ازموینه دی ورکړي. ځکه خصوصي پوهنتون ته لار موندل خو نو بیا یو اسانه چاره او اسانه چانس ده په افغانستان کې، یو ښه فرصت ده چې دوی کولی شي مثلا بیا هغه ته لار پیدا کړي او خپله د خوښې پوهنځی چې دوی غواړي هغه ته انتخاب کړي او لار ومومي.
خادم صاحب، ستاسو په دې برخه کې ځوانانو ته پیغام څه دی؟
بلې، الهام صاحب ډېر ښه وغږېد. زه د ځوانانو مخکې والدینو ته ضرور کړه تاکید همدا کوم چې ګورئ خپل بچي ښکل کړئ او وګورئ چې کوم استعداد لري، کوم ظرفیت لري، همغه ته وده ورکړئ، همغه وی هڅوئ او پرمختګ پر لارې ورسم کړئ. عین وخت کې دا باید هیر نه شي چې د نړۍ د هیڅ هیواد ټول نفوس سیاستوان نه دي، ډاکتران نه دي، انجینران نه دي. تاسو ګورئ مثال درکوم، په نیویارک کې د سړک پر غاړه هاټ ډاګ یا یو ډول خواړه دي، دا پلورن کې تر بل هر چا ډېر خوښ ژوند لري. معنا دا ده چې موږ باید د خوښ ژوند، آرام ژوند، پر سکونه ژوند د انجینرۍ، طب، حقوق او د اقتصاد پورې ونه تړو. نو والدین په دغه برخه کې باید ډېر جدي پام وکړي، د خپلو اولادونو برخلیک باید د زهرجن حالت سره مخ نه کړي. او په عین وخت کې ځوانان څنګه چې الهام صاحب ورته سپارښتنه وکړله، د هغې په تاکید سره همدا وایم چې ډېره هڅه وکړي چې د کانکور له لارې پوهنتونونو ته راشي دولتي، خو که بیا بله لاره نه وه بدیل نه و نه کېدله، هر فکتور چې موجود دي د هغې بغیر پرېږدي، نو بیا دغه شخصي پوهنتونونه شروع کړي، خو خپل پوهنځی په ټوله معنا درست ووایي. معنا دا ده چې که تاسو به د خپل مسلک سره جفا کوئ، نو نه به د پوهنځي شي او نه به د ټولنې ته د خدمت مضر وړ وګرځي. نو دوی باید دغه برخه کې خپل مسلک ته ډېر پام وکړي.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو نه، خبریال او ټولنیز فعال طارق الهام او دغه شان سید سالار خادم چې په ننګرهار کې مدني فعالیتونه کوي، بیلابیل کتابونه لیکلي. تاسو دواړو را سره په خبرونه کې برخه اخیستي وه. کور مودان ژوندي اوسې درنو اوریدونکو، د ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې مو چې د کانکور ازموینه ته ځانګړی شوی و باس درلودو، د اوریدونکو او زموږ د میلمنو نظرونه د دوی خپلو کڅو مونږ هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې لکتر لګه د ازموینو د ملي کمیټه استاد یا هم د لوړو زده کړو د وزارت کوم استاد لزان سره ولرو خو له هڅو سره سره بریالي نشو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارو. باید یادونه وشي چې پراتونکو خبرونه کې به هم په ورته مسایلو باندې باس کو ځوانان بر سره وي. یو ځانګړي مننه لوریدونکو نو کوم چې دوی را سره په خبرونه کې برخه واخیسته. خبرونه را سره واورید او د زموږ د تخنیکی ملګری رامین کاکړ نه ډیره مننه چې دی هم را سره فعال برخه لرله. تر بلې خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
قدم خاورو خلولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خلولو تد پین خودم
چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم تا
سوی چه اوخ تو یا ولو تد پرین خودم دا جملا پات شوا یلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم دا جملا پات شوا I'm in a lot of mood.